پر جعفر احمدی او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا وخت د سهار 8 بجې دی. زمونږ جواب لغ خبرونه پیلېږي چې د ترنه بجو پورې د سهار ترنه بجو پورې دوام کوي. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په یو ماراتون لوبه کې 214 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د پرله پسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او د تریاکو تولید به هم په بیساري ډول لوړ شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سولم علي وړاندې کوي.
سلام او سهار په خیر. په سر کې پام وکړئ تر دې دمه د څو مهمو کورنیو بهرنی خبرونو سر ټکو ته. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره او افغان مقامات وایي شایي سږ کال په افغانستان کې په بې سابقه توګه اپیم تولید سي. د امریکا په باستن ښار کې 214 لږ تر لږه 3 تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل، او د امریکا او روسیې ولسمشران وایي پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي ایرلند کې سره وګوري. بشپړ خبرونه. لمړی هم د افغانستان خبرونه. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره او افغان مقامات وایي د تیرو دوو کلونو په شان سږ کال په افغانستان کې زیات کوکنار کرل سوی او شای په بې سابقه توګه تریاک تولید سي. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت په خپل ګډ تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور سو ویلي چې د امنیت خرابوالی له کروندګرو سره د مرستو کموالی او د تریاکو په بیه کې لوړوالی د دې سبب سوی چې په زیاتو سیمو کې کوکنار وکرل سي. د دې راپور له مخې سږ کال په هغه ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوی چې له دې وړاندې له کوکناره پاکې لن سوي وه. د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ نوي فصلو کې نشه یي مواد په افغانستان کې تولیدېږي. د ازادي راډیو ده. د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ډیره د سرحدي ځواکونو په شته چیز او روزنې پورې تړلی دی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په مزار شریف کې د بلخ والی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان د پولو په کنټرول او څارنې سره په هیواد کې دننه امنیتي وضعیت پرمختګ کولی سي.
موږ باید دې باندې پوه سو چې موږ سرحداتو ته خطرات موجود دي او دا د دې ایجاب کوي چې موږ اساکرو پولیس او سرحدي قوا په تغییراتو کې ډېر دقیق فکر وکړو.
اشرف غنی احمدزی د افغانستان په شمال کې پر راتلونکو څو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د دیرشو نورو ولسوالیو د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د ارزونې په هدف له بلخه کتنه کوي. له دې وړاندې د افغانستان د کونړ په ګډون د یو شمېر ختیځو ولایتونو مقاماتو او قومي مشرانو هم په داخل کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې وه. دا هم څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډلیز لوبه یا ماراتون کې پرون 214 لږ تر لږه 3 تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. پولیس وایي چې 14 د زورورو چاودیدونکو موادو په وسیله سوي. بمونه د لوبې په وروستي ټکي کې په داسې حال کې و چاودیدل چې لوبغاړي د امریکا په ډیر نامتو ماراتون کې د ځغاستې په حال کې و او د پیښې په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول سوي وو. د چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه د دې برید په تړاو څوک نه دی نیولی. ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنې عملیان معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې درې ساعته وروسته خبرې کولې دا چاودنه تروریستي عمل ونه باله، خو وی ویل چې څېړنې روانې دي.
په دې پړاو کې موږ له هم د تحقیقاتو په حال کې یو، خو زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او حساب کتاب ورسره وکړو.
اوباما زیاته کړه چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همداراز خپل ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د چاودنو په برخه کې له څېړنو سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا او روسیې ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي ایرلند کې د جیاتۍ یا توسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې په خپلو کې وویني. د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په مسکو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او د روسیې مقاماتو ترمنځ په خبرو کې موافقه وسوه. په دې خبرو کې د روسیې ولسمشر او د بهرنی چارو وزیر هم ګډون درلود. سپینه منی ویل روسیې مقامات سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار توماس دانیلیون خبرې ګټورې وې. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د امریکایي چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او وروستي تحولات په اړه خبرې وکړې. عراقي چارواکي وایي پرون په مرکز بغداد او په یو شمېر نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي په تازه څپه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د عراقي مقامات په وینا د بغداد، فلوجه، کرکوک او حله ښارونو په پرونیو پیښو کې 200 کسان ژوبل سوي هم دي. له دې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سني ډلو د یو کاندید په شمول 10 کسان د تاوتریخوالي د پیښو قرباني سول. ټاکل سوی دی چې د روان اپریل میاشت په 6 نیټه په عراق کې دولتي شوراګانو لپاره انتخابات ترسره سي. د دې شوراګانو د 450 څوکۍ لپاره شاوخوا 8000 کسانو ځانونه کاندید کړي. تر اوسه پورې د دې انتخاباتو لپاره ولاړ 14 کاندیدان وژل سوي دي. که څه هم چې تر اوسه پورې کومې ډلې د عراق د وروستۍ امنیتي پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو اکثره دا بریدونه د شیعګانو په مشرۍ د بغداد حکومت د کمزوره کولو لپاره په سني وسلوالو ډلو پورې تړل کېږي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون نایجر ته چې د نړۍ په سطحه د یورانیم څلورم لوی تولیدونکی هیواد دی ورسید. له دې وړاندې احمدینژاد د لویدیځ افریقا له بنین هیواد کتنه وکړه او ټاکل سوی چې په تیلو غنی غانا ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د منسوي کېدو په حال کې دی، د هیواد هڅه کوي چې له افریقایي هیوادونو سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. په بنین کې احمدی نژاد د خپل هیواد اټومي پروګرام سولیس او الهي ډالۍ وګڼله. او د وینزویلا حکومت وایي د هیواد د مړ شوي ولسمشر هوګو چاویز ځایناستی نیکولاس مادورو به په رسمي توګه د وروستیو انتخاباتو ګټونکی اعلان سي. د په داسې حال کې ده چې د حکومت اپوزیسیون وایي تر کومې چې ټولې رایې نه وي شمېرل سوي د مادورو په بریالیتوب اعتراف نه کوي. د وینزویلا د یکشنبې ورځې په ترسره سوو انتخاباتو کې نیکولاس مادورو له خپل سیال هنریک کاپریس لی څخه 3,00,000 زیاتې رایې ګټلې دي. راپورونه وایي مادورو د 1400 رایې 50.5 او د هغه سیال کاپریس لی 9.1 رایې ترلاسه کړې دي. متحده ایالاتو هم د وینزویلا د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د ټولو رایې د نتیجو تر معلومېدو باید نیکولاس مادورو کامیاب اعلان نه سي. د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت ویاند پیټریک وینټرل ویل له دې مخکې چې د انتخاباتو چارواکي وروستۍ نتیجه اعلان کړي باید رایې له سر وشمیرل سي.
In order to meet all Venezuelans democratic expectations.
Da Venezuela da tolo khalko da democratic tawqaato sara da samun la para da maqbul da che la izafi iqdam nawran de da natijo da rasmi tasdiq po shumul la sara da shans mili tar sara shi.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نیکولاس مادورو ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې دا دی لاند خبری برخ وړاندې کیږي. د دې برخې په سر کې د امریکا په باستن ښار کې د تیر ماخام د 14 په اړه راپور لرو. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډله ییزه لوبه یا ماراتون کې پرون 2 بمي 14 لږ تر لږه 3 کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. پولیس وایي چې 14 د زورورو 2 بمونو په وسیله شوې. 14 د باستن واټونه په وینو ولړل، د قربانیانو د بدن غړي والو زول او ځینې پر ځمکه ورزار کړل. د راپورونو له مخې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. دا بمونه د لوبې په وروستۍ کرښه کې په داسې حال کې وچاودېدل چې لوبغاړي د امریکا په ډېر نامتو ماراتون کې د ځغاستې په حال کې وو او د پیښې په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نه دي نیولي. ولسمشر براک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د 14 عاملان معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې 3 ساعته وروسته خبرې کولې دا 14 تروریستي عمل ونه باله، خو ویل چې په اړه یې تحقیقات روان دي. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا کار چا اول کړی او خلک هم له دې مخکې چې حقایق معلوم شي باید په منډه قضاوت ونه کړي، خو په یاد ولرئ چې موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او معلومه به کړو چې دا کار چا کړی او معلومه به کړو چې ولې یې کړی. مسؤول کسان یا ډلې به د عدالت وزن احساس کړي. اوباما زیاته کړه چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همداراز خپل ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د 14 په برخه کې له تحقیقاتو سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا د ملکي چلند فدرال ادارې د 14 په ساحه کې پر الوتنو ممانعت اعلان کړ او په نیویارک، واشنگټن، لاس انجلس، لندن او نورو ښارونو کې عاجل امنیتي تدابیر ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په باستن کې یو بل موندل شوی مشکوک بم د امنیتي چارواکو لخوا شنډ شو. د باستن د پولیسو کمشنر اډ ډیویس خبریالانو ته وویل چې د دې زورورو بمي چاودنو د ټپیانو زخمونه جدي وو. نوموړي د پیښې د څرنګوالي په اړه هم معلومات ورکړل.
There were simultaneous explosions.
د ماسپخین په دو بجو او 50 دقیقو د باستن د ماراتون د لیکې په اوږدو کې د پایټ کې تنجدي خبرګې چاودنې وشوي. چاودنو یو لبل 50 غزا واټن درلود او د دوړو لوج خلکو ته زیاته مرګ جوړ بلا وخته. تر دې د مټول قربانیان له صحنې لري شوې دي. د نړۍ له څو هیوادونو څخه څه باندې 30,000 کسانو د 240 کیلومترو په واټن په باسن کې د ځغاستې په پرونی لوبه کې چې لډیرو په خوانیو کلنیو ماراتون لوبه څخه د ګډون کړی وو. سګنای ماراتون هغه شپږشتو کسانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی وو چې په دسمبر میاشت کې د کنیټیکات په نیو ټاون کې د یو وسلوال کس په ډزو ووژل شول. دا مسابقه هر کال د وطن پالنې د ورځې په مناسبت چې د متحدو ایالاتو د ازادۍ د جګړې کلیزه او په ماساچوست ایالت کې رسمي رخصتي ده ترسره کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او د هم دي خبرونه یو بل راپور. په افغانستان کې د کوکنارو د کار اندازه سکل بیا زیاته شوې ده. په هغه نوی راپور کې چې ملګرو ملتونو او د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه برابر کړی ویل شوې دي چې د مخدره موادو د تولید زیاتېدل هغه پرمختګونه په شاتم بوي چې په افغانستان کې په تیرې یوه لسیزه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوی. په دې راپور کې ویل شوې چې د کوکنارو کار په تیرې د افغانستان د جنوب په هغو سیمو کې زیات شوی چې نړیوال ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پرلپسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او بې ساري اندازې ته رسیدلی دی. په هغه راپور کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له وزارت سره په ګډه برابر کړی او پرونی خپور کړ ویل شوی چې د کوکنارو کار تر ټولو زیات د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي زیات شوی. په راپور کې په تیره د هغو سیمو یادونه شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو لپاره تیاری نیسي. راپور زیاتوي چې د کوکنارو له کار څخه د کروندګرو د اړولو لپاره د نړیوالو ټولو هڅو تر اوسه هیڅ راز مثبت نتیجه نه ده ورکړې. ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کار د زیاتوالي یو علت دا دی چې د هیروینو بیه لوړه شوې ده. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د تریاکو د محصول لپاره اډوانس یا د نغدو پیسو بیانې ښیي چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، کروندګر ورځ په ورځ غیر قانوني مارکیټونو او کرنې ته مخ اړوي. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی او تیر کال د نړۍ په سلو کې نږدې 15 تریاک پکې تولید شوی و. خو اټکل کېږي چې د کوکنارو د کروندو د پراخېدو له وجې سږ کال دا رقم ښایي په سلو کې نوي ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد مبارزې د ادارې مشر ژان لوک لماهوی وایي چې د دوی له اټکل سره سم د تریاکو تولید به د پرلپسې دریم کال لپاره لوړ وي او دوی سږ کال د کوکنارو د کر یو نوي لوړ ریکارډ ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ګډ راپور په دو پړاوونو کې برابر شوی، یعنی د مرکزی، ختیځو، جنوبي او لویدیځو سیمو لپاره چې د کوکنارو کر په مني کې پیلېږي له دسمبر تر جنوري، او د شمالي او شمال ختیځو سیمو لپاره چې کوکنار پکې عموما په پسرلي کې کرل کیږي له فبروري تر مارچ میاشتې پورې. په روان کال کې په افغانستان کې تولید شوو تریاکو اندازه لا معلومه نه ده، خو ملګري ملتونه وایي له نښو نښانو ښکاري چې د کرل شوو کروندو مساحت سکل ښایي د 2012 کال د 145,000 او د 2011 کال د 131,000 هکتاره په پرتله زیات وي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو چې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پکې خپریږي. وایو ری
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله را سره ده. په روان خبرونه کې د ځوان کهول له شاعري زمزمې نیازی سره د عمان نیازی مرکه اوري.
د یار غمه راشه خ په چیغو ژاړو، یوه زه یم بله شپه ده ډیوه مړه ده.
د چین د نامتو فیلسوف کنفوسیوس د ژوند او زمانې په اړه معلومات اوري. د جاپان د خلکو یوه ولسی کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
غزنی رسمان د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه اعلان شو. په هغه مراسمو کې چې په همدې مناسبت د تیرې سه‌شنبې په ورځ په غزنی ښار کې جوړ شوی وو، یو شمیر دولتي مقاماتو، خارجي ډیپلوماټانو او نورو ګڼو کسانو برخه واخیسته. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راغلیو کسانو ته په وینا کې وویل چې د غزنی تیر تاریخ د دې یو ثبوت دی چې افغانان د قلم او فرهنګ خلک دي، او دا اوسنی جنگ د دوی نه دی بلکې په دوی باندې تپل شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم چې د غونډې یو بل ویناوال وو، په خپلو خبرو کې وویل چې د اسلامي هیوادونو د پایتخت په توګه د غزنی نومېدل د اسلامي هیوادونو ترمنځ د روابطو د غوړولو لپاره یوه ښه زمینه برابره کړې ده. جمعیت اصلاح په کابل کې له هغو شپږو زرو نجونو او ظلمو څخه چې د نبوي سیرت په سیالیو کې برخه اخیستې وه، 143 ممتازو کسانو ته جایزې ورکړې. دغه جایزې چې د MTN مخابراتي شرکت په مالي مرسته برابره شوې وې، په 130 نجونو او 106 ظلمو باندې د کابل په عیدګاه جماعت کې وویشل شوې. د پژواک آژانس له راپور سره سم د نبوي سیرت د سیالیو د اول مقام وړونکی وجی الله ناصح وپېژندل شو چې د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي ته استول کیږي. د جمعیت اصلاح د مطبوعاتي چارو د مسؤل احمد ضیا رحیمزی په قول، دغه ټولنه هر کال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ځوان کهول د اسلامي معلوماتو د زیاتېدلو په مقصد دغه ډول سیالۍ جوړوي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی په اطلاعات او فرهنګ وزارت تور لګولی چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی د نومونې د مراسمو د راپورونو په خپرولو کې غفلت کړی دی. د باور ورځپاڼې له رپورټ سره سم د نوې ادارې مشر صدیق الله توحیدی غوښتنه کړې ده چې خلک او ملي شورا باید له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په دې باره کې توضیح وغواړي چې ولې له خصوصي ټلویزیون پرته بل هیڅ رسنۍ ته اجازه ورنه کړه چې د غزنی په مراسمو کې برخه واخلي.
د تیری سه شنبه په ورځ د پغمان په غونډۍ باندې د راتلونکي کال د نوروزی میلې لپاره د مناسب ځای د جوړولو چاري پیل شوې. د دې پروژې په اړه نور حال د خان محمد سیند په راپور کې واوري.
لتیرو سو کلونو راهیسې د نوروز دودیز جشن د سیمې د هیوادونو په سطح د گاونډۍ هیوادونو د جمهور رئیسانو په ګډون په یوه آسیایي هیواد کې نمانځل کیږي. خدا زل افغان حکومت تصمیم نیولې چې د 1393 لمریز کال د نوروز جشن په کابل کې ونمانځي. د دې جشن نمانځلو ته د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پغمان غونډۍ په پام کې نیول شوې ده. د دې یوې کلنې پروژې چارې د ښاري پراختیا د وزیر حسن عبداللهی لخوا پیل شوې. ده وویل
این پروژه در مساحت 355 ریب زمین احداث میشه، شامل ملحقات است، تالار پذیرایی است.
دا پروژه په 355 جریب مځکه کې بشپړیږي. ملحقات یو ستر تالار، دیوالونه، سړکونه، چمنونه، د بزکشي د لوبو میدان، میلمستون، د اوبو فوارې، برجونه، د لمبېدو حوزونه، د تاریخي آثارو د ښوولو خونې او داسې نور دي. لګښت یې 5 ملیون ډالر په پام کې نیول سوی او د ښاري پراختیا د وزارت لخوا به جوړ سي.
په دې پروژه به د ښاري پراختیا وزارت 5 ملیون ډالر ولګیږي. د نوروز جشن هر کال د آسیا په یو شمیر هیوادونو کې په خاص مراسمو سره نمانځل کیږي. تیر نوروز په ترکمنستان کې ونمانځل شو چې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د سیمې د 100 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه سیمه ییز جشن راتلونکي کال په کابل کې جوړ او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د مشرانو او چارواکو کوربه وسی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. کله چې د رادیو او وروسته بیا د تلویزیون رسنۍ په کار پیل وکړ، ځینو کسانو ته ویره پیدا شوه چې د ورځپاڼو او جریدو سر به وخوري. خو کامیاب ورځپاڼو او جریدو د خپل کار طریقې بدلې کړې.
مثلا هغه خبر چې به رادیو یا تلویزیون سمدستی خپور کړ، ورځپاڼې به تر سبا سهار پورې نور کار هم ورباندې وکاوه او په یوه مفصل راپور به یې بدل کړ، او په دې ډول یې خلکو ته هغه څه وړاندې کړل چې په راډیو او تلویزیون کې یې نه شوای موندلی. په پکتیا کې ځینې لوستونکي له مطبوعاتو شکایت کوي چې هغه څه پکې لولي چې مخکې په راډیو کې اورېدلی دي. په پکتیا کې د مطبوعاتو په اړه د لوستونکو د نظرونو په باره کې د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په پکتیا کې د چاپی رسنیو مسؤلین او پلورونکي شکایت کوي لا هم په دې بریالي نه شول چې د مجلو، اخبارونو، اونیزو او جریدو لپاره د خرڅلاو بازار پیدا کړي. دوی وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې چې مجلې، اخبارونه او اونیزې چاپوي، د چاپ شمیر یې تر زر نه دی پورته کړی. د دوی په خبره چې له دې ورته معلومیږي د چاپی رسنیو بازار لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه دی ښه شوی. په ګردیز ښار کې یو تن چې چاپی رسنۍ په خلکو پلوري د وضعیت په اړه د ځان له پېژندګلوۍ وروسته وایي:
زما نوم وحیدالله، د پکتیا ولایت دلته اخبار خرڅوم. مخکې خو یو سناسه خلک په پیسو اخیسته، بیا اوس په پیسو هم نه اخلي. من سبا ورځې خو چې مفت اخبار ورکړو خو کنه 15 دانې شپږ دانې مجلې نه زیات نه خرڅېږي.
د مجلو تر څنګ د اونیزو او جریدو خرڅلاو هم نه دی ښه شوی. د سراب اونیز مسؤل مدیر اسماعیل لاروی بیا وایي: ځکه په تېره یوه لسیزه کې چاپي رسنیو لوستونکي نه دي پیدا کړي چې په هیواد کې د دې رسنیو کار نه وي، او لا هم په پکتیا کې خلک د سواد زده کړې مشکل لري.
د دې سواد کچه کمه ده، خلک د اخبار لوستو سره بلد دي، او بل اخبار خلکو ته نوی هم د پکتیا وګورو، پکتیا ته خو هیڅ اخبار نه راته. د چاپی رسنیو سره په عموم کې دي نابلد دي. د وخت په تیریدو سره ممکن ده چې د نور رسنیو په څیر باندې چاپی رسنۍ هم دلته خپل مینوال پیدا کړي.
خو له بل لوري د پکتیا ډیر اوسیدونکي وایي د هیواد په چاپی رسنیو کې ځانګړي او د خپل ذوق څه نشي پیدا کولای. دوی په دې نظر دي چې د هیواد چاپی رسنۍ هغه مضامین خپروي چې دوی په وارونو وارونو له راډیوګانو او ټلویزیونونو څخه اورېدلي او تکرار وي. دوی دا هم وایي چې که نوي څه خپاره نه کړي، ښایي تر ډېره رسنۍ لوستونکي پیدا هم نه کړي.
زه محمد ابراهیم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
چې راډیوګانې ډېرې زیاتې دي، هغه شیان، هغه موضوعګانې چې په اخبارو کې چاپېږي، هغه دوی اورېدلې بڼه باندې اورېدي راډیوګانو نه او تلویزیونونو نه، نو داسې نوي معلومات نه لري.
زما نوم عبدالرحیم دی، د ګردیز اوسیدونکی. مهمه دا ده چې په اخبار کې اوس داسې شی نشته چې موږ هغه ترې ګټه واخلو. هغه شیان چې بېګاتې په تلویزیون کې اورو یا مثلا په راډیو کې اورو، هغه یو هفته بعد په اخبار کې نشریږي.
زه قسم یم، دکاندار یم په ګردیز کې. پاکستان کې موږ دکانداری کوله، هلته به اخبار راته په خپل ټیم باندې اخیستم، او دلته اخبار نه بېخي موږ خبر نه یو چې اخبار چیرته خرڅېږي، چاپېږي یا نه چاپېږي، څوک یې راوړي نه وتلي موږ نه یو.
زما نوم حمیدالله ده، د اقتصاد پوهنځي څخه تقریبا اته کاله کېږي چې فارغ شوی یم. زه کوم اخبارونه ګورم، د دوی هغه مطالب ټول تکراري دي، یا د تلویزیون نه دوی راخلي، یا د ریډیو نه راخلي، یا د انټرنیټ نه راخلي. زما دی اخبار دی جوړونکو نه، یا د اخبار دی چلوونکو نه دا هیله ده، دا توقع ده چې دوی ټول مطالب، څېړنیز مطالب راټول کړي، او د دې له تمام داده سي د خرڅلاو هم نه لري، ځکه سي ټول تکراري موضوعات دی په اخبار کې ګورو، ولی په تلویزیون نه ګورو.
خلک د دې شکایتونو ترڅنګ د چاپی رسنۍ مسولین په دې تورنوي چې وایي له بلې کاپي کوي. دوی وایي د چاپی رسنۍ مسولین دا یو اضافه کار او د شهرت وسیله ګڼي، کله هم داسې نه دي کړي چې لوستونکي په پام کې ونیسي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ژوند په طریقو کې څه نه څه بدلون د عمر له اوږدېدو سره مرسته کوي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د ژوند طریقه د عمر په زیاتوالي یا کموالي باندې اثر لرلی شي. د څوویا کلونو او څواتیا کلونو په باره کې یو نوې څېړنه ښیي چې که دوی سګریټ ونه څکوي، که ورزش او د بدن تحرک ته توجه وکړي، او د کورنۍ لغړیو یا یارانو دوستانو سره په رابطه کې واوسي، نو عمر به یې نسبتا اوږد وي. دغه څېړنه چې په یوه 13 کلنه موده کې ترسره شوې ده وایي چې د زړبودن په وخت کې د ژوند د روغتیایي طریقې د خپلولو په مرسته د نارینه عمر په متوسط ډول 6 کاله او د ښځې عمر په متوسط ډول 5 کاله اوږدېدلی شي. د سویډن د کارولینسکا انسټیټیوټ او سټوکولم پانتون د محققانو په قول د څېړنې وښودله چې که یو څوک په تیر عمر کې هم له سګریټ څکولو لاس واخلي، د کورنۍ له غړیو سره یا دوستانو سره ناسته پاسته او رابطه ولري، او دغه راز په جسمي لحاظ متحرک واوسي، نو عمر یې ممکن 2 کاله اوږد شي. دغه څیړنه د عمر په اوږدوالي باندې د ورزش په اهمیت باندې ټینګار کوي او وایي چې ورزش که په هر عمر کې پیل شي د روغ صورت او اوږد عمر د لرلو لپاره ډیر ضرور دی.
زمزمانی اسی د افغانستان د ځوان کهول یو استاذ شاعر ده. په دې وروستیو ورځو کې د دې د شعر لومړی ټولګه له چاپ راووته. عمانی اسی له دې سره دغه مرکه کړې ده.
قدر من اوریدون کو لما سره زمزمه نیازی ناسته ده. زمزمه نیازی تقریبا یو میاشت کی چه او کتاب چاپ کرده ده شیرونو او ده کتاب نوم ده نبا هغا پده لار راشی نه هغا وقتونه. یو خایسته انزور ده و یو میرمنه ده فکر کومه پیولار بانده ناسته ده و لاسی یخی ده ده لاری پا یو برخه بانده. زمزمه ستلی مسی.
دیر زیاده منانه استاد تاسو هم ستلی مسی زهم ده پخ پل بار سره دا ستاسو رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. په دې هیله چې خوشاله شپې او ورځې ولري
چې د مودونه انتظار عمر ته هغه خبره تا پتلو کې وکړه. خای بیلتون ته دې زړه نو آشنا د تلو خبره دې په ورو کې وکړه. دا د زمزمې د یوې غزلې یوه برخه وه. زمزمې زه د دو شیانو مبارکي غواړم درته ووایم. یو د دې چې کومې خبرې چې تاسې په کتاب کې په خپله د ځان په اړه کړې دي ډېرې واضح ډېرې روانې او ډېرې ښې خبرې وې، دا زما ډېرې خوښ شوې. بل د کتاب مبارکي درته وایم. دا راته ووایاستې چې په څومره موده کې مو دا کتاب لیکلی؟
دسته استاد چې زه تقریبا 15 کاله کېږي شعر لیکم او دغه کتاب کې زما زیاتره شاعري د 1991 کال ده چې دغه کال چې تیر شو او هغه نورو کلونو نه مې ماغه کوم شعر چې مې خپل خوخو هغوی نه مې راخستې دي او څو شعر خو زیاتره د پروسه کال شاعري ده زما.
زمزمې ما چې تاسو کتاب ولوست خصو تاسو خپل دې ټکی ته اشاره وکړه. ما داسې احساس وکړ لکه ځینې شعرونه مو چې د اوسي ځینې مو د مخکنیو کلونو یې او ځینې مو د شاعري د پایلې نو په مجموع کې ومو شاعری کړي دا خو یو وړه ټولګه ده. تقریبا
دغه کتاب کې چې ما اوس استاد چاپ کړی دي تقریبا 100 شعرونه دي چې پکې آزاد هم راځي، غزل او همدې ترڅنګ واړه بیتونه هم پکې شته. خو تر اوسه چې ما شعرونه لیکلي نو تر اوسه راته حساب معلوم نه ده، خو هغه غوره شعرونه ما د نه انتخاب کړي او د کې مې چاپ کړي.
په انتخاب کې مو یوازې وي ک نورو شاعرانو او بیروالو تم برخه ورکړي.
د دې کتاب ټایپ او کمپوز چې چا کړی هغه پاکیزی ارزو کړی، زمونږ یو بهیرواله ده. په دې کې پاکیزی ارزو را سره ډیر مرسته کړې، شفیقی خپلواک تکړه شاعر ده هغه را سره ډیر مرسته کړې په انتخاب کې د شعرونو.
راځه او غزل دې راتول ولا. ما چې ستا کتاب ولوس تقریبا په دې کتاب کې ستاسو ډیره شاعری غزل دي. نه پوهېږم چې ستاسو به کوم انتخابي، خو زه هم انتخاب لرم. البته زه بیا خپل اول ولا تاسو خپل اول ولې مهربان
استاد که د کتاب نه ونل ولا ما غزل چې مې نوې نوې لیکل هغه درته ول ولم
کېدای شي هغه ستاسو خوښه ده.
یو غزل د چې نوې نوې مې لیکلای وایي چې ما په غمو کې د ژوند هر خوشحالي تیر کړه، خزان خزان مې هر ورځ د پسرلی تیر کړه، چې بې لوخ کو بې جړای سره کړی نه دی د داسې چا په نوم مې ټوله زندگی تیر کړه، زه په خانه کې د ملنګ د در ملنګ شوم، ما په پښتون زمیر یو داسې بې وسي تیر کړه، چې په کې کرکا کرکا ژوند د مینې نه پیژنې، ما داسې خار کې پیغلتوب او تازوانی تیر کړه. زمزمې وخت دې بدل شوی چې ملنګ ویني، زمزمې وخت دې بدل شوی چې ملنګ ویني، کنه خو دې سړی هم دلته ښه خانی تیر کړه.
زمزمې په شیرونو کې د بیلتون انزور ډیر زیات ستاسو په شیرونو کې راځي او په مختلفو بڼو د دې علت څه ده؟
دغه شیرونو چې ما لیکلي ما په کتاب کې یو شعر یادونه هم کړې چې هغه ما خپل ورور ته لیکلی و، د هغه په تلو زه د شعر ښکلې نړۍ سره آشنا شوم، نو ما زیاتره شعرونه هغه ته لیکلي دي. د شعرونو فورم کې زما غزل ډیر زیات خوښ ده او غواړم چې تل همدغه کې شعر ولیکم، خو د کتاب نه چې ما وروسته شعرونه لیکلي هغه ټول آزاد دي.
څه فکر کوئ نو علت به څه وي؟
ولا زم نه پوهېږم استاد، خو داسې یو موضوع پیدا شي چې زه غواړم هغه ته ډېر وضاحت ورکړم نو په غزل کې نشم کولای، ځکه غزل کې دغه گنجایش ډېر کم ده چې باید ټولې خبرې د زړه وشي پکې. خو زه په آزاد شعر کې هغه موضوع چې مې خوښه وه چې باید په آزاد شعر کې راوړم، نو په آزاد کې مې راوستې دي. تقریبا دغه کتاب چې مې چاپ شوی 8-9 شعرونه مې لیکلي هغه هم آزاد دي.
زمزمې ما دې کتاب چې ولوست د کتاب ورستی برخه می چې وکتله نو دا احساس می وکه چې دا کتاب په ورستۍ برخه کې چې ډیره لنډه لنډه شاعري ده پکې فکر می وکه چې هلته تاسو خپلې خبرې مداسې کړي دي چې ډیرې طبي مو کړي دي او زما یې هغه برخه ډیره خوښ هم سوه. ما ویل خامخا به دا خبره تاسو سره شریکوم. غږ دې دومره راته خوږ دی چې واورم ځان ته وایم د کعبې خواته یم ناسته دا زما د بلال غږ دی. یو بل داسې یو شعر و: جانان مې ځکه په خوږې مینې باور نه کوي، اوښکې مې هیڅ نه ویني، ځکه موږ هر ځلې باران کې مخامخ شو سره. مهرباني دغه یوه برخه یې تاسو راته ولولئ. دا د شاعرې په نوم
غدس ده استاد چې وایي: هغه یو چاته چې له خیاله ما کتلی هم نه، نن د هغه دیدن ته خپل زړګي سوالګر کړم، خو ما سترګو وکړ په ما دومره اثر چې رنگارنګ اداګانه د شاعر کړم.
مهرباني ده هغه برخه وات چې زما خپل هم ډیره زیات خوښه سو. البته په غزلونو کې مو ما چې احساس کړه دغه د اوسنی دور خبرې دي، ډیر مو د زړه خبرې نه دي کړي. څه فکر کوي علت پې څه و؟ یعنی داسې شاعري مو نه ده کړې لکه په دې وړو برخو کې. یعنی دا قالب ستاسو لپاره تنګ نه ایسي؟
غزل مې هم خوښېږي، د دې لپاره مې خوښېږي چې ډېرې خبرې پکې نه راوړل کېږي. د همدې لپاره مې غزل خوښېږي
چې د اوښکو په څپو باندې ګریوان واوړي، د بل په درد هله شي پو چې په خپګان واوړي، د ځینو بخت دومره کوټه وي چې ځي یار کلي ته، باران به نه وي خو چې ورشي په باران واوړي. شاعري کې مو د باران ذکرم ډیر سوای ده.
ولا رښتیا وایم استاد، باران مې خوښ ده چې لمده مې نه کی، داسې چې بیرون یا کوټې نه یا کړکۍ نه ورته وګورم خوښ مې ده چې ووري. او چې شاعري کې مې یو څه ډیر یاد کړی ده، همدا و چې زه به کله په خپله کوټه کې ناسته وم نو مطالعه به مې کولی، به مې درس لوسته او باران وشو، همغه ډیر خوند راکوه.
د چا شاعري لولی ډیره؟
دغه پوښتنه استاد یو وخت رانه مخکې هم به یو مرکه کې شوې وه. ما ورته ویلي چې هر هغه څوک چې تر ما لوړه شاعري کوي هغه ټوله لولم. نو ما ته یو چا ویلي چیلنج راکوي. ما ویل نه، په افغانستان کې اوس مهال زموږ په هیواد کې نو په زرګونه شاعران دي تر ما لوړه شاعري کوي، خیال ډیر نه وایي، هغه شاعري مې خوښه ده ولولم.
تاسو د خیال خبره وکړه، خپل شعرونه څنګه لیکئ؟ کوم مسایل مو ډیر متاثره کوي؟ کوم حالتونه دي چې ډیر ورنه متاثره کیږي؟
انسان په دوه حالاتو کې شعر لیکي، یا چې ډیر خوشاله شي او یا ډیر خفه شي. له بده مرغه ما تر اوسه هیڅ وخت داسې یو احساس راتنده پیدا شوی چې زه ډیره خوشاله سویم او شعر مې لیکلی وي. چې ډیره خفه اوسم شعر لیکم.
او زمزمې یو بل شي ته چې زما ستاسو په شاعري کې پام سو، هغه دا و چې د رواجونو او د هغو رواجونو په ضد مو شاعري کړې ده چې هغه ناروا دي، ظلم ده او پښتنو کې سته. او بله د جنگ په ضد مو شاعري کړې ده او ماشاءالله ډیره کامیابه ده. زما ډیره خوښه سوه. یو باید ته وایي دومره ورونه دې کړل، بل ځان دې هم وسوځاو، زه دې قربان شم، پرمختګ خو په لمبو نه کیږي. دا ډیر ښه پیغام لري، ډیر اوچت پیغام لري. ستاسو په سیمه کې چې دا څنګه دي رواجونه، څنګه دي واقعا لکه تاسو چې دومره په شعرونو کې یاد کړي دي، په کوم ځای کې چې تاسو اوسئ هلته هم دا رواجونه سته دي نسته دي؟ واقعا له هغو نه متاثره سوي، له خپلې سیمې له رواجونه متاثره سوي، دا څه دي لیکلي دي او که دې اورېدلي دي او بیا دې دا شاعري کړې ده؟
استاد دغه رواجونه چې ما زیاتره هغه کړي، تاسو خو پوهاستې زه خپله په وی رسنۍ کې کار کوم او زیاتره وخت مې همدغه خبرونې مخ ته وړي دي. زموږ په کلي کې خو اوس هم دا رواج ده چې نجونې د مکتب ته نه ځي، که خپله کورنۍ اجازه ورکوي نو نور کوم خپلوان چې دوی پورې تړلي وي هغه اجازه نه ورکوي. او اوس هم شاید دغه رواج پکې وي چې د نجونو زړه نه وي خو ورکول کیږي یو بل چاته، او واده کیږي به له دې نه چې دوی خپل خوښه وي. شاید په خپل سیمه کې مې هم دا خبرې وي، خو زما زیاتره سروکار چې دا همدغه خبرونه سره ده، نو د همدوی نه ډېره متاثره کیږم، بیا همدغه شعر نه لیکم.
وای ما ته دې کرکه دا سیوره کسل زړه نه آشنا، لکه چې څنګه په لمبو باندې اوبه ولویږي. نو خدای دې وکړي چې ستاسو شاعري داسې وي چې په دغه ناسمو رواجونو باندې لکه اوبه چې ولویږي داسې ختم کړي.
په دې هیله
یو موضوع کې نزاکت ته اشاره کړې ده، زما خپله ډیر زیات خوښ سو. وایي قربان دې نزاکت، ځان دې هیڅ ملامت نه کړې، زه تا نه یم وژلې، زه په خوانه داسې مړه یم، یا د ډیوی غوندې په نه شمال مړه کیږم، اے لژوان نمې خبر شراته ګوره. یا یو بل بیت مده چې یو چا د ژوند دروازه کلکی دی تړلی پرتا ځینې د خپل غنی خپکانه لکه زه او زړه تقریبا په دغه شیرونو کې ما ولوستل ډیره مایوسی ده
زه چې په مکتب کې وم سمف کې بچنه سم استادان چې برادلنو پښتنه بیرانه کوله وای چې او استادانو مراته ویلې وې تنی مورز ځان ته غوسه او نیمه ورځ خلکو ته غوسه نو الاته استاد دغه د افغانستان حالت ده ځینې نور مسلې پیدا شي
آزاد شیرونو مر په دې ورستو کې مو ډیر لیکلې دي کدای سي دا غو آزاد شیرونو نه یو راتول ولې
یو آزاد شیر چې می په دې ورستوي کې لیکلای دا عنوان د چې صحرا زستا په خاموشي مینه صحرا داستا د خړه خړه لمن صحرا داستا د خاموش خکلا اوس می داستا ژوندون تر خرازي وایم چې کاش کې ما هم ستا د لمن ستا د غیګ پنوم په یو بیروحه سیس کې ژوند کولای ستا په لمن کې هغه کانه وی چې په یو حالت او په یو ځای کې به وای یا ستا لمنه کې هغه لاله وای چې بس چې اوسو ورځې د ژوندون په خاطر دنیا ته سترګې غړې بس هم دغه ژوند وي یا به یې باد یا به یې لمر رژوي صحرا زه ستا په خاموشۍ مینه صحرا زه ستا په ازادۍ مینه اوس بې له هغه ژوندون نه غواړمه نه یم په دغې زندګۍ مینه صحرا که درد مې درته ووایمه صحرا زما زړه د دردونو خار ده هغه چې ستا لمن کې اوسي حال حالته وایه ته دا کوی چې د خپل زړه داغ د هر چا ته ښکارئ صحرا نن ووایه هغو کاڼو ته چې د نړۍ په سینه یو داسې څوک هم شته ده چې ستاسو چپ او دې خاموشه ژوند ته په زړه کې رخه لري وایي چې کاش داسې ډبره وای زه چې نه مې غم وای د جانان لیدلی چې نه مې غم وای د هجران لیدلی ما په یو نه وجود کې ژوند کولی نه مې د ژوند ستړی طوفان لیدلی صحرا افسوس په دې چې زړه خودلی نشم زړه له وجوده پرې کولی نشم دا وس خو ما کې نشته په خوله یې زه درته ویلی نشم که ما زړګی درته ښودلی شولی او زما د زړه داغ دې کتلی شولی نو ستا په لویه لمن به لاله لار وی ورکه کړې صحرا کاڼي به هم راته حیران پاتې وو چې ما د ژبې په لرلو باندې څومره خبرې دې په زړه ساتلي څومره خبرې دې په زړه ساتلې
ډېره مننه ډېر ښایسته تصویرونه یې لرل ودې نه ویل چې سبقونه دې ختم کړي دي پوهنتون لولې چې زموږ اورېدونکي پوزي بل دا راته ووایه چې څه فکر کوې په شاعري کې دا چا نه ډېره متاثره یې
تحصیل مکتب و دا خو مې څه کال یو نویم کال چې په دې کې فارغه شوم مکتب نه او دا شاعري مې هم د دولسم سم کې البته دا کتاب چاپ شوی ده او لوړې زده کړې کانکور ازموینه کې مې امتحان ورکړل په دا ورغه چې په ډېر جیګو نمرو باندې بې نتیجې پاتې شوم ځکه انتخاب مې ډېر لوړ و غواړم لوړې زده کړې ولرم چې نوی غزلې نوی ترکیبونه پکې هماغه شعر نه متاثره یم یو خبره ده چې تو باندې دا خو ما چې به کله به میرمن بهیر کې شعر ویلې نو هغې به ماته ویلې چې کاشکې دا شعر ما لیکلی وای ما چې به ویلې نو اوس زه چې یم کومه غزله چې مې ډېره خوښه شوې یم کاشکې دا ما لیکلی وای نو له هره غزله چې ښکلی خیال پکې وي نوي ترکیبونه پکې وي لولم
زمزمې یو غزل دی زما خپل هم ډېر خوښ شو خو داسې به وکړو د خپل کتاب نه یو غزل ما ته انتخاب کا وی وایه که چېرته هماغه غزل و زه به هم درته ووایم چې په رښتیا دا غزل زما هم ډېر خوښ شوی دی مهرباني یو انتخاب وکړه
یو غزل دا وایي چې ستا خوږ غم مې نن میلمه ده ډیوه مړه ده خاموشي خورا وره ده ډیوه مړه ده
او ډېر عالي دا غزل زما خپله ډېر زیات خوښ شوی مهرباني ما ویل که زه درته ووایم چې غزل راته ولوله دا به یو ډول تحمیل یې په تا باندې مهرباني ډېر ښایسته غزل ده دا ولولی لسه
ستا خو غم مې نن میلمه ده ډیوه مړه ده خاموشي خورا وره ده ډیوه مړه ده د یار غمه راشه ښه په چیغو ژاړو یوه زه یم بله شپه ده ډیوه مړه ده خکاری نه غواړي چې ستا تصویر وګورم ستا په سر رانه خفه ده ډیوه مړه ده د ځوان زوی قبر ته ناسته مورکۍ وایي زوی اورانه مو حجره ده ډیوه مړه ده د پخې شپې زمزمې مې لرې تللي د پخې شپې زمزمې مې لرې تللي اوس یم ویښه شپه پخه ده ډیوه مړه ده
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واورید.
جاپان نه یوازې د خپل اوسنی تمدن په خاطر په نړۍ کې خورا ستر مقام لري، بلکې په خوانی تمدن او ولسی ادب هم له ظرافتونو او ښکلاو خالی نه دی. د جاپان د خلکو د یوې ولسی کیسې د اورېدو بلنه درکوو. دغه کیسه چې فریده سیفی لولي په هنري فعالیتونو کې د هنرمند د کامیابۍ ځینې رازونه راپیژني.
شپېلې د جاپان د خلکو یو ولسی کیسه. په چین کې نوې شپېلې اختراع شوې وه. د موسیقۍ یو جاپانی استاد د نوې شپېلې د نغمو پټې ښکلا ته پام شول او هغه یې له ځان سره جاپان ته راوړه. د به په خپل ښار کې او نورو ښارونو کې کنسرتونه ورکول. یو شپه په یو کنسرت کې چې د موسیقي ډیرو سازان او مینوال ناستو او د تنوبت ورغه د پچین کې د اختراع شوی شپېلې یو نغمه وغږوله. د نغمې له غږولو وروسته تر ډیرو پورې په تالار کې چوپتیا و، لکه ساوی چې په سینو کې ایساری وي. اخر د تالار له پایه د مجلس د ټولو بوډا کس आवाज واوریدل شو چې ویلي دی و رب ناو غوندې. په سهار یې چې د تک ته ځان تیاراوه د موسیقۍ استادان ورته کېناستل. ورته یې وویل چې د نوې شپېلې زده کړه به څومره وخت واخلي. د ځواب ورکړ کلونه غواړي. دوی ورنه وغوښتل چې یو څوک دی په شاګردۍ ومني. د ومنله او دوی خپل یو تر ټولو تکړه او باوري ملګری چې ښه شپېلې غږوله د شاګردۍ لپاره ورته غوره کړ. زلمی شاګرد ته یې پیسې ورټولې کړې چې د لارې خرڅ، د استاد حق و زحمه او د وسیدو مصرفی ورباندې برابر شي. استاد په پایتخت کې استوګن و. زلمی شاګرد ورپسې ورغې. استاد د یوې ساده نغمې زده کړې ته کېناو. شاګرد ډیر زر وتوانېده چې وی غږوي، مګر استاد ورته د بیا بیا غږولو خبره کوله او هر ځل به یې ورته ویل یو څه کمې شته. شاګرد تمرین ډیر کړ. په ساعتونو ساعتونو به له نوې شپېلې سره بوخت و. په دې تمرین باندې ورځې واوختې او اونۍ تیرې شوې، خو استاد بس همدا یوه خبره کوله چې یو څه کمې شته. شاګرد استاد ته خواست وکړ چې نغمه ور بدله کړي، مګر استاد ونه منله. د ایکې یوې نغمې تمرین ادامه وموند. اونۍ په میاشتو بدله شوې او شاګرد هر ځل بس دا یوه خبره واورېده چې یو څه کمې شته. د کامیابی ارزو او د ناکامۍ ویری د شاګرد په زړه او ذهن کې زاله کړې وه. کله به د بری आवाज په ټول بدن لمبي بلې کړې او کله به د ماتې ویری د منی د پاڼو غوندې ولړزاوه او ورژاوه. ستومانۍ او نهیلې ور باندې وار په وار غلبه وکړه او یو مسخوتن یې په پټه سامان راټول کړ. د استاد لزای غلې راووت و تختید. د سموده په پایتخت کې پټو شراب څخل، خو چې پیسې تمام شوې خپل سیمې ته ستون شو. څرنګه چې له پخوانیو همکارانو شرمیده نو یو کلی ته لاړ، یو ګوشه جونګړې کې واړول. دلته هم چې شپېلې ورسره وې نغمې غږولې، خو نه د بری ارزو ورسره وه او نه یې د ماتې ویرې زړه ورتنګاوه. بزګرانو چې د دې له جونګړې د شپېلې نغمې واورېدلې، خپل ماشومانې شاګردۍ ته ورواستول. د با ماشومانو ته ساده نغمې ورزده کولې او په همدې ډول یې وخت تیرېده. یوه ورځ سهار وختي د جونګړې دروازه وډبېده. د نیم بیخ نیم ویده ورپاڅېد. د ښار تر ټولو مشر سازنده او تر ټولو کشر موسیقار ورپسې راغلی و. دوی ورته ویل چې نن شپه یو کنسرت ته روان دي او ټولو سازنده و فیصله کړې ده چې دغه کنسرت بېتا نه کیږي. راغلو کسانو وهڅاوه او ورته یې وویل چې بې ځایه شرم دې پرېږدي او ویره دې له زړه وباسي. د په خوبولي حالت کې د شپېلې یوه کڅوړه راوچته کړه، ورسره روان شو.
ا
د کنسرت وخت را ورسید. د ستیج شاته د خپل نوبت په انتظار، بیل دی چې د خلکو د خو یا بدو تبصرو پر باور سره وي، بی فکر ناست. په آخر کې چې د کنسرت وروستۍ شېبې وي، د نوبت شو. ستیج ته ورغې او لکه څوړې شپېلۍ را وویسته. که ګوري هماغه شپېلۍ ده چې په چین کې اختراع شوې او یو دانه یې د تا په پایتخت کې استاد ورکړې وه. له ده سره نه د بری آرزو وه او نه د ماتې ویره. د نوې شپېلۍ هغه نغمه یې انتخاب کړه چې په میاشتو میاشتو یې استاد ته غږولې او هغه هر ځل ورته ویلي و چې یو څه کمی شته. د نغمه له غږولو وروسته تر ډیرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوی چې په سینو کې ایسارې وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د تر ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې دی و ربل نه وخوندې.
جاپان به ډیر لری نه ځو چین ته برا شو، خو په چین کې به بیا ډیر لری زمانې ته سفر وکړو او د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو نومیالی حکیم به سره وپیژنو. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس د ژوند او زمانې په باره کې معلومات راکوي. استاد نجیب منلی، دغه شپږمه میلاد مخکې پیړۍ 2500-2600 کاله پخوا، دا یوه عجیبه زمانه ده. په هند کې په غالب ګمان بودا په همدې زمانه کې ظهور کوي. په یونان کې هغه دیموکراسي چې اوج ته رسیږي او لویو مفکرانو ته زمینه مساعدیږي چې بیا یا په دې زمانه کې پیدا شي، یا لږ وروسته، دا هم همدا زمانه ده، همدا وخت دی. د زردشت پیسه کې هم هغه مشهور روایت دا دی چې په شپږمه میلاد مخکې پیړۍ کې اوسېده. او په چین کې هم ډیر لوی فیلسوف چې دی او مذهب بنسټګر یې هم بولو، کنفیسیوس، او اوس په خبرې پې کوو، له دې زمانې سره تعلق لري. زه نه پوهېږم چې په دې زمانه کې، په دې شپږمه میلاد مخکې پیړۍ کې څه جادو و، څه راز و چې دنیا ټکان خوړلی و. نو چې په کنفیسیوس خبرې کوو، لږ تر لږه د چین د دې زمانې پیسه کې خو یو څه ووایست.
د کنفیسیوس په اړه خبرې ډېرې زیاتې دي. دی په 1551 میلاد مخکې کال کې زیږیدلی دی او په 1409 میلاد مخکې کال کې مړ شوی دی. د ده زوکړه او مرګ دواړه د کیوفو ښار ته نږدې د شاندونګ په ایالت کې چې اوس شاندونګ دی، د چین په ختیځه برخه کې د آرام سمندر په څنډو شوی ده. په دغه وخت کې چین د یو لړ خاصو تاریخي او اجتماعي حالاتو شاهد و. تر هغې مخکې پراخ امپراتوري وه مقتدره، او د وسودوی شاوخوا چې
قبل الميلاد
چې د چین په تاریخ کې ورته د پسرلیو او د منو دوره وایي، دغه پراخ امپراتوري ټوټې ټوټې شوې ده. تقریبا 200 واړه ریاستونه دي یا وړې پاچاهۍ دي
په چین کې،
او دا 200 پاچاهۍ د زیر سین او د آبی سین په څنډو باندې سره راټولې دي. د دوی ترمنځ رقابتونه هم شته، یو د بل سره اتحادونه هم کوي، یو د بل مقابل سره جنګیږي. نو داسې یو ډېر ګډ وډ حالت دی. هره پاچاهۍ یو مرکز لري چې ګوو ورته وایي، او د دغه مرکز شاوخوا پرتې سیمې چې یې ورته وایي د سارا په نامه، زموږ په پښتو اصطلاح باندې سارا کېږي، یعنی یو خار دی او یو سارا ده.
د قندار خلک، دغه د ښار خلک یې اوس هم هغه دی کلو خلکو ته وایي دا سارایي سړی دی،
سارایي سړی دی، د کلو سړی دی. او حتی داسې هم کېږي چې په ډېرو ځایونو کې سرحدونه داسې مشخص معلوم نه دي، یوازې پرته کلي نه پوهېږي د کوم شاهزاده پورې ارتباط لري. بس هر زورور چې راغی او مالیات یې نه واخیستل اخیستې. په دغه وخت کې په چین کې اقتصاد تر ډېره حده په زراعت ولاړ دی. د غوښتو کرل او د چین په شمال کې د غنمو او د چین په جنوب کې د وریجو کرل د دوی د ژوند هغه اساسي مصروفیت دی او عاید دی. مګر په همدغه وخت کې د وریښمو د چینجی روزنه هم په چین کې پیل شوې ده. خلکو ډېر زیات توتان کرلي دي او وریښمو چینجی روزي. د مذهبي لحاظه دا خلک په ګڼو خدایانو عقیده لري، او د ګڼو خدایانو تر څنګ د خپلو نیکونو ارواګان هم لمانځي.
استاد منلی، حتی تر اوسه پورې په ختیځه آسیا کې د خپلو مړیو د ارواګانو لمانځل او هغو ته ډېر زیات احترام کول دغه شی ډېر رواج دی.
د ګڼو ځایونو کې شته، خو دلته هغه څوک چې مقتدر دي، امپراتوران دي، د هغوی نیکونه طبعا ډېر لمانځل کېږي. په شان شوکت سره لمانځل کېږي، د نورو نیکونه کم لمانځل کېږي، او دا د دې لپاره زمينه مساعده چې ګډوډي ایجاد شي او د بل سره یو یووالی فکری یووالی نه پیدا کیږي. د هر چا خپل رب دی او هر څوک خپل رب ته مخ راوړي. په دغه وخت کې شتمنۍ چې پیدا کیږي یو لبل نه، یا د جنگونو په ترڅ کې خسل کیږي، یا د سوغاتونو په شکل یو خان بل خان ته سوغات ورکوي او په دې شکل باندې شتمنۍ سره تبادله کیږي، او یا هم کله کله د جنگی فعالیتونو په محل خلک راټولیږي او د ځان سره کالی راوړي، د ځان سره تولیدات راوړي، او هغه په دغه ساحو کې چې اردو سره راټولیږي په دې ځایونو کې دا تبادله کیږي. نو دغه وخت کې د تجارت یو بنسټ هم ایښودل کیږي، تجارت وده کوي، او په پراخه پیمانه د چین ساحه ډېره پراخه ساحه ده. د مختلفو عقایدو راټولېدل، د مختلفو خلکو سره یوځای کېدل، د مختلفو خلکو ترمنځ راکړه ورکړه او راکړه ورکړه په داسې متشنجو حالاتو کې د دې لپاره هم زمینه مساعده وي چې ادبیات ډېره زیاته وده وکړي. د هر ځای ادب راځي، دلته په چین کې سره راټولېږي، او ډېر مهم متنونه په دا وخت کې رامنځته کېږي. د چین امپراتورانو د پخوانه عادت درلود چې د دوی مامورین، البته عمده مامورین د مالیاتو مامورین وو چې به په کلو ګرځېدل، نو د مالیاتو تر څنګ به یې د کلو سندرې، د کلو کیسې دا هم راټولولې او په د امپراتورۍ په آرشیف کې به یې ساتلې. نو په دې شرایطو کې هغه مذهب چې د چین یو واحد مذهب و، هغه امپراتوري چې د چین یو واحد امپراتوري ټوټې ټوټې شول، او چین داسې یو حالت ته ورسېده چې د اخلاقي لحاظه، د اجتماعي لحاظه نور د زغم وړ نه و. نو دلته ځینې افکار را پیدا شول چې په هغه کې د خلکو د مذهب او د دربار د مذهب ترمنځ فاصله ایجاد شوله. د دربار او د خلکو ترمنځ مقدسات شریک نه وو، او دا طبعا د سیاسي نظام د ګډوډۍ لپاره یو ډېر مهم عامل راځي. نو د دې ضرورت و چې یو څوک پیدا شي او یو انسجام ورکړي د ټولو شانو ته، او دغه وخت چې کنفوسیوس پیدا کیږي. کنفوسیوس په چینی کې کنفوسی ورته وایي، یعنی استاد کونګ. بیا چې لاتینیانو کنفوسیوس دا کړه نه کنفوسیوس جوړ کړی دی د د
وبشه یعنی نومه کونګ دی
نومه کونګ دی او چینی نومونه همیشه دوه درې طبقې لري یو خپل نومي یو د کورنۍ نومي یو یو هغه د خپل نزدې حلقې د خلقو نومي
او استاد مله له وبشه د چینی نومونه پیسې کې خبر کله باسه وتلې همي اوس نور ملتونه چې دي خو یو هغه د چا اصلي نومې بل یو تخلص غوندي یا دوم نومې هر څه ورته وایو بیا په هغه دوم نامه یادیږي موږ وایو حامد کرزی بیا وایو ښاغلي کرزی وویل د چینی نومونو کې ګورو سرچپای ماو څه تونګ موږ خو به فکر کوو چې د تونګ په نامه باید یاد شي لیکن نه بیا ماو یادیږي نوم اوله برخه یادیږي هغه دوم یې بیا نه یادیږي یو دوی نومونو پیسې کې کوم کلچر دی هغه ګومان کوم له موږ ډېر فرق لري
هغه ډېر فرق لري البته د بس موضوع نه ډېر په کژور نه ورنوزو په چینی نومونو کې درې برخې دي یو برخه هغه عام برخه ده چې د قوم نوم دی یا د کورنۍ نوم دی یا د ګڼ شمېر خلکو نوم دی چې هغه په سر کې راځي دویم نوم یې د مشخص نوم دی او دریم یې د لقب غوندې دی لکه په قبلي کورنیو کې چې ځینې خلک خپل نوم لري او بیا جاناغا او ګلاغا ورسره اضافه کوي په خپل کور کې په جاناغا او ګلاغا باندې مشهوري نو دغه درې نومونه په دې شکل باندې سره راټولېږي او مهم نوم یې طبعاً هغه په اول کې راځي نو کونګ فوتسی یا کونګ فوتس چې په جاپان کې ورته کوشي وایي په 1555 کال کې زیګیدل دې مخې مرته اشاره وکړه پلار یې د چین د یو ډیر مهم کورنۍ سره نسبی تړاو لري د یین المسید چې د چنګتنګ په پاچایي کې لومړی وزیر وو
د دې نیکه
د دې په نیکونو کې یو کس پلار یې شولینګ هینومی یو د دولت مامور دی په 15 کلنۍ کې د دویم ځل لپاره واده کوي د انجلۍ سره
د کنفوسیوس پلار
د کنفوسیوس پلار چې ژونګزای نومیږي او د ژونګزای نه کنفوسیوس زیږي کنفوسیوس لا د درې کلو نه دی چې پلار یې مري او د دې ماشومتوب په ډیره خواري کې تیریږي بیا هم د زده کړو سره علاقه لري مکتب سره علاقه لري او په 15 کلنۍ کې دوه څه زده کړې دي چې د کوم خان سره د معلم په حیث مقرری پون لسکاله نه کی واده کی یو زوی او دولونی ورته پیدا کی او مصروفیت د دولتي مامور په حیثیت دی او شاهزاده سره د یو نواب سره نه لسکاله په امدا کال باندې مصروف دی او کله چې مور مړ کیږي نو د پخوانی او متونو د تدریس لوري ته مخه کی او ګن شاګردان پیدا کی شهرت پیدا کی او بل اخره د لود پاچای چې همدغه د چین په ختیځ کې یو پراخه پاچای ده د 35 کلنۍ په عمر باندې د عدالت لوی وزیر کیږي څه موده دغه کار کوي او یو ورځ د نواب یا د پاچا چې دی ورته د خو کارونو توصیه کوي او په خلاري لارښوونه کوي درې شپې او درې ورځې د رقاصو سره پایاشي تیري او د حکومت کار ته توجه نه کوي په همدغه مسله باندې د پاچا او د عدلی د وزیر ترمنز شخړه راځي چې درې ورځې د حکومت کار پر خودل د عدلی وزیر ته یو جرم ښکاري او د پاچا نمبر وری یو بیا څوار لسکاله په چین کې ګرځي شاګردان تربیه کوي تبلیغات کوي خپل نظریات خبري
یو خبره دلته کومه په کوم زمانو کې چې فکر غوړېدلې د دنیا په هر ځای کې یو څه فکری ازادي د چې د پاچا نمبر وری شي پر حال د یو حکیم دی د یو فلسوف دی د سره دی د عسکر زور نسته د توري زور نسته د فکر زور ور سره دی خو له پاچا نه خپکېدای شي کار بریجدي دا بیا یو تاکید د پدې خبره باندې دا مثال چې که یو څه ازادي د فکر نه د فکر ګل مړوي کیږي
طبعا هغه څوک د فکر ازادي لري چې یو څه نفوذ لري دغه نفوذ د فکر د ازادي په چوکاټ کې رامنځته کیږي مګر د دربار په چوکاټ کې واده کوي او د کنفوسیوس ډیر شاګردان یا اعدام شوی دی یا تبعید شوی دی یا بندیان شوی دی د دې په خاطر چې د کنفوسیوس د تعلیماتو یو مهم اصل چې د ناپو او ظالم پاچا یا مشر په مقابل کې بدریږي او هغه ته به د سمې لارې لارښوونه کوي په همدغه جرم باندې د ډېر شاګردان یا وژل شوی یا اعدام شوی دی یا تبعید شوی دی نو د فکر ازادي شته مګر په یو محدوده کې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې